طبعا فنكيد سهر وبجسوي السلام عليكم او سهر مبخير د ازادي راديو نننی خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلو په راپورونه کې ورچې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو درد له جواب سره سره باور لري چې کېدای سي دغه ډله د سولې مذاکرو ته حاضر سي نن سیشن بده د چنګاښ سره تنش پوجوښتمه د جولای ولسمه له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو افغانستان ولسمشر وای په افغانستان کې به داعش ډله له منځه وړل کیږي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر ټرمپ هغه امر به د سولې خبرې لا قوي کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی دی د امریکا او روسیې ولسمشران وایي د خپلو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لمن زوړی ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې په دې اړه وویل
تعداد د داعش کم سوی اما پدیده له باندې نه بلاتړ کیږي امش منه داده چې موږ داعش محو کوو
ولسمشر غنی په ځنګړي ډول ونه ویل چې په افغانستان کې د داعش وسله والو شمیر څو دی خو داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی لولس مشر غنی سره بشپړ مرکه د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر ټرمپ هغه امر به د سولې خبرې لا قوي کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی دی جنرال جان نیکلسن پرون د افغانستان د دفاع وزیر او په کابل کې د اوه هیوادونو له سفیرانو سره یو ځای کندهار ولایت ته سفر کړی و د افغانستان د سولې په اړه د څرګندونې کړي
زموږ د بهرنیو چارو وزارت ته سوی دا حکم به د سولې پروسه لا قوي کړي نه یوازې امریکا د افغان سولې لپاره هڅه کوي بلکې زموږ سره راغلي د اوه هیوادونو سفیران هم په دې برخه کې مرسته کوي
نیویورک ټایمز راسپانی وړم ورځ راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ادارې له خپلو لوړپوړو چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د تطبیق په برخه کې هڅه وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبل شمیر په 13 لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی نو دغه هیواد ته د افغانانو د بیرته استولو هڅې د توجیه وړ نه دي دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د یوې لمحې په خبرولو سره پر حکومتونو غږ کړی چې په جبري ډول افغانستان ته د افغانانو د بیرته لیږلو لړۍ ودروي د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرې ښیي چې د 2013 نه د کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1602 تنه ملکیان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې موده کې 3403 کسان ټپیان شوي هم دي چې دا له 2009 د کال راهیسې لوړ شمیر ښیي د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې د جنوبي آسیا په چارو کې د دې سازمان د مرستیال له قوله راغلي چې وایي دغو شمیرو ته په پام سره افغانستان د بیرته استول کیدونکو افغان کډوالو لپاره خوندي هیواد نسی ګڼل کیدلی د امریکا او روسیې ولسمشران وایي د خپلو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر 4 ساعته خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې بحثونه یې رغوونکي وه له هغې راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر 13 میاشتې مخکې واک ته ورسېد دا د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ سرمشریزه وه دا کتنه په داسې حال کې سوې چې د امریکا په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې ولسمشر پوتین د دې کار سپارښتنه کړې وه خو ولسمشر ټرمپ ښکاره په پرونی غونډه کې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو نتیجه تر پوښتنې لاندې راوستله داسې ښکاري چې هغه د پوتین دریځ منلی چې ګواکې روسیه په دې کار کې ښکېله نه ده په امریکا کې د بانفوزه جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو په ګډون د کانګرس خوړیو د ټرمپ پر څرګندونو سخت انتقاد وکړ په مسکو کې د فرانسې سفارت وایي په روسیه کې خپل تجارتي ماموریت بندوي دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په ویلامه کې وویل چې په وروستیو میاشتو کې په روسیه کې د فرانسې د تجارتي فعالیتونو لپاره شرایط ډېر خراب شوي دي ایلامیه زیاتوي چې د فرانسې د سوداګریز ماموریت د بانکي حساب مصادره او د روسي چارواکو لخوا د فرانسې دغه ماموریت مسؤول ایستل په همدې محدودیتونو کې شامل دي د فرانسې سفارت وایي د روسیې حکومت داسې مهال د اقدامات کړي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې د ویانا د کنوانسیون پر اساس د فرانسې حق خوندي بلل سوی و. په مسکو کې د فرانسې د سوداګریز ماموریت مسول یو له هغو څلورو فرانسوي ډیپلوماتانو څخه و چې په مارچ میاشت کې د لویدیځو حکومتونو لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په عکس العمل کې له مسکو څخه اخراج کړی سو. او سلګونه زره فرانسویانو د پاریس په سړکونو کې د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې هرکلی وکړ او د هغوی بریا یې په ګډه ولمانځله. د فرانسې د لوبډلې غړي د دوشنبې په ورځ په یوه سرخلاصي سرویس موټر کې د خپلو پلویانو مخ ته ورغلل. د فرانسې ملي لوبډله د فرانسې د فوټبال ملي لوبډله تر غرمې وروسته د فرانسې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته وروبلل سوه. فرانسې د یکشمې په ورځ په پای لوبه کې د کرویشیا لوبډلې ته دوه د څلور په مقابل کې ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال جام اتلولي یې خپله کړه. د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اورئ. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د رد له جواب سره سره باور لري چې کېدای شي دغه ډله د سولې مذاکرو ته حاضر شي.
مسائل کې مورد اختلاف بود یکی بعد دیگه دور شد. رد معنی رد کامل نداره.
د ولسي جرګې ځینی استازي وایي ځینی ګوندونه پر معیار برابر نه دي.
ټول ګوندونه سنتي یا ژبني یا مذهبي جنبه لري. اکثره ګوندونه دغه غیر مسؤول وسلوال کسان لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشران وایي دوی د خپلو هیوادونو د اړیکو د سمولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل. تر اونۍ بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم خپرو. سره له دې چې د افغانستان ولسمشر د سولې وړاندیز د طالبانو لخوا رد سوی، خو د ولسمشر اشرف غني لا هم باور دا دی چې کېدای سي دغه ډله وهڅول سي څو د مذاکرو میز ته حاضر سي. وسله والو طالبانو د روانې میاشتې په سر کې ویل چې د افغانستان له حکومت سره به خبرې ونه کړي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو مخالفت د سولې د وړاندیز د بشپړ ردولو معنی نه لري. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو د لری کېدو په اړه څرګندونې درلودې. شایي همدا مسله له طالبانو سره د مخامخ خبرو د عملي کېدو په برخه کې د هڅو د نتایجو په اړه د ولسمشر غنی د خوشبینۍ سبب سوی وي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه اختصاصي مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت د سولې وړاندیز مني.
طالب دارای فکر است، افغان است و اوربند ثابت
دی. وای د طالبانو ډله فکر لري او افغانان دي. اوربند ثابت کړی چې دوی هیله لري چې له نورو افغانانو سره یو ځای یو لوري ته ولاړ سي. د اختلاف وړ مسایل یو په بل پسې لري سول. د نړیوالو ځواکونو د رول په ګډون چې موږ واضح ویل دي چې دا به د مذاکراتو یو برخه وي. د سولې د وړاندیز رد د بشپړ نه منلو په معنا نه دی. دا داسې دی لکه تاسو چې د واده وړاندیز کوئ، د نوې کورنۍ په وار وار د نه ځواب وایي، او په حقیقت کې به که خدای غوښتي وي د هو مرحلې ته ورسیږو.
او د حقیقت انشاءالله
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د سولې مذاکراتو لپاره د وسلوالو طالبانو یو اساسي شرط دی. ولسمشر غنی دغه راز وویل، تر هغو چې له طالبانو سره سوله ونیسي، داعش وسلوال د طالبانو له امکاناتو استفاده کوي.
تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کیږي. ایماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي. دا بل برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسائل حل کړو.
د طالبانو ډله د کابل اداره د لویدیځ لاسپوڅي بولي او وایي غواړي مستقیما له امریکا متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جولای پر 15مه راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتو ادارې له خپلو لوړپوړو چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د تطبیق په برخه کې هڅه وکړي. وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې په سر کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره به خبرې ونه کړي. د طالبانو دغه اعلان وروسته له هغه وسو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوه اړخیز لنډمهاله اوربند را وروسته د سولې خبرو د پیلېدو په اړه هیلې ډېرې سوې دي. افغان حکومت د جون له 12 شمی تر دیر شمی پوری اور باندې اعلان کړ. طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې اور باندې وکړ. افغان ولسمشر د اور باندې ختمېدو سره سم له طالبانو بیا وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د اور باندې تر ختمېدو وروسته افغانستان د یو شمیر خونړیو بمی بریدونو شاهد دی.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د رد له ځواب سره سره هیله مند دی چې دغه ډله بالاخره د سولې خبرو ته حاضر سي. ولسمشر محمد اشرف غني له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ژمنه هم وکړه. بشپړه مرکه د 8 بجو په خبرونه کې اورېدل سي. دغه مرکه یو بیا نن د غرمې پر 12 بجو او د ماپښین پر 1 بجه له ازادي رادیو خبریږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي حقوقي او سیاسي کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر اساس په افغانستان کې ګوندونه ملي او سراسري نه دي. دوی د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو په اړه د ولسمشر د تازه څرګندونو ملاتړ وکړ. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حقوقي او سیاسي کارپوهان وای د افغانستان د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو لمخې اوسنی ګوندونه مشروعیت نه لري او د ولس استازیتوب نسی کولای. دوی وای ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هر هغه چا مخه ونیسي چې د ګوندونو تر نامو لاندې شخصي ګټې لټوي او په حکومت فشار راوړي. د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګوندونو په اړه د ولسمشر د تیرې ورځې له څرګندونو وملاتړ وکړ.
د رئیس جمهور دا خبرې چې دلته د سیاسي ګوندونو په اړه باندې وکولې واقعیت هم همداسې د افغانستان کې مو یو سرتاسري ملي ګوند یو هم نه لرو. دا ګوندونه چې دي ټول ګوندونه سمتي یا ژبني یا مذهبي جنبه لري. دوم د دغو ګوندونو نیمګړتیا چې دلته موږ سیاسي ګوندونو سو ویلی د دغو اکثره ګوندونه دغو غیر مسؤول وسلوال کسان لري چې اوس یې د رئیس جمهور د دغه خبرو ټول ولس ټول ملت یې ملاتړ کړی ده او دغه یې ډېرې په ځای باندې خبرې کړې دي.
یو شمیر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو د شنبه په ورځ په یوې غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوم لیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې پوتون د لهجه وویل دغه سیاستوال څوک دي چې د خلکو په استازیتوب خبرې کوي؟ چا دوی انتخاب کړي او څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ ښاغلی غني په ټینګار سره وویل چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال کسان ونه لري. په افغانستان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو په ګډون په لسګونو سیاسي ګوندونه فعالیت لري چې وخت په وخت سیاسي ائتلافونه جوړ کړي او د حکومت کړنې نقد کړي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبار وای د اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان کې هیڅ ګوند هم ملي نه دی.
حتی دوی نه تنه له خلکو نه نمایندګي نسي کولای. دوی د خپل احزابو په ارتباط هم ستونزې لري او هغه احزاب د اساسي قانون پر بنا قومي احزاب دي، ژبني احزاب دي او هغه باطل دي. په دې صورت کې باید دولت متوجه شي اقدامات وکړي تر هغه چې دوی دغه موضوعات په دغه شکل باندې اصل مطرح نه کړي. جمهور رئیس باید دغه قسمت کې هم تحقیق وکړي او د دغه خلکو مخه ونیسي چې دوی غواړي د ولس په نامه باندې بیا ولس ته ضرر ورسوي، زیان ورسوي.
خو د نوې متحده جبهې د مشرتابه غړی وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې ګوندونه د اساسي قانون له مخې رامنځته شوي او ولس تر شا ولاړ دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان وای ډېری سیاسي کړۍ د امتیاز اخیستلو لپاره په حکومت فشارونه راوړي او ملي ګټې زیانمنوي چې باید پر وړاندې غوڅ دریځ غوره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې، لیکلي چې دا اقدام په افغانستان کې د امریکا په پالیسي کې لوی تغییر ښکاروي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو له ډېره وخته راهیسې له امریکایانو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو امریکا مخکې پر دې ټینګار کاوه چې افغان حکومت هم په خبرو کې برخه واخلي. نیویورک ټایمز په دې باور دی چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د پالیسي تغییر دا ثابتوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه بې ځایه وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې، او د ورځپاڼې په باور شایي دا هڅې بریالۍ نه سي، خو د امریکا هدف همدا دی چې د سولې د مذاکراتو په وسیله په افغانستان کې وضعیت تغییر وکړي. یو شمیر افغان سیاستوالو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې پراخي وي، چې پکښې به افغان حکومت، طالبان، امریکا او پاکستان ګډون کوي. ورځپاڼې لیکلي داسې نښې شته چې د ټرمپ ادارې پر پاکستان نظامي بندیزونه ولګول چې دا هیواد یو شمیر اقدامات وکړي، خو واشنگټن بیرته په دې هیله پر اسلام آباد فشار کم کړی چې پاکستان د طالبانو مشران مذاکراتو ته آماده کړي. د برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوامداره توګه امریکایي استازیو ته امر کړی چې د افغانستان تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. مقاله دا اقدام د جګړې په اړه د امریکا په ډیپلوماټیک ستراتیژي کې یو لوی تغییر یاد کړی دی، خو مقاله لیکلي چې له طالبانو سره د هر ډول خبرو سر بیرته د سپینې ماڼۍ هغه دریځ ته وځي چې وایي د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرتابه او مالکیت وي. مقاله یادونه کوي چې سپینې ماڼۍ ډیپلوماټانو ته ویلي چې له طالب وسلوالو سره د لومړیو خبرو په لټه کې سي چې د سولې پراخ بهیر ته لاره پرانستل سي.
د افغانستان بانک رئیس وایي بهرني اسعار په تیره ډاله د هیواد له 5 رسمي بندرونو بهر ته قاچاقېږي. خو د ولسي جرګې ځینې استازي د دغه بانک پر کارونو انتقاد لري. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان بانک رئیس د ولسي جرګې د ځینو غړو د شکایتونو له مخې د دوشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی او د مندرسو پیسو د سوځولو په برخه کې د شفافیت نشتوالی د دغه استجواب دلایل وو. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق وایي ځینو هیوادونو ته د بهرنیو اسعارو قاچاق د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي عمده لامل دی.
دغه قاچاق تر ډیره ځایه د هیواد له 5 رسمي بندرونو نه کیږي. قاچاق د اسلام قلعه او حیرتانو له بندرونو او د کابل، مزار، نیمروز او فراه له هوایي ډګرونو له لارې کیږي. تاسو خبر یاست په هرات کې شاوخوا 100 ټکسیان د چهار ورځ له هرات تر مشهد زیرازي. هلته د اسارو، پاسپورټونو او ویزو قاچاقونکي شته. هر ورځ سفر کوي او په دسکورونو کې پیسې لیږدوي.
دغه په خبره دغه قاچاق کوونکي په بندرونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه پوښتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالر پر وړاندې ټیټ شوی دی. په تیرو 100 ورځو کې یو ډالر ان له 3 اویا نه په ډیرو افغانیو بدلېده، خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس یو ډالر له 3 اویا افغانیو سره تبادله کیږي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل مرکزي بانک په دې برخه کې ډېره توجه نه ده کړې. خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د بهرنیو اسعارو پر قاچاق سربیره د کورنیو تولیداتو د کچې ټیټوالی، د سوداګرۍ کسر، سیاسي ستونزې او امنیتي ګواښونه نور لاملونه دي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان بانک د رئیس ځوابونه قناعت بخونکي نه ګڼي او وایي چې د افغانیو د ارزښت د ټیټوالي تر څنګ د مندرسو پیسو د سوځولو لړۍ هم رڼه نه ده. د دغه جرګې یوه غړي سمیع الله سمیم وویل
لاغې وروسته چې تاسې پیسې سوځوئ نیمایي نه سوځول کېږي او ستاسې استازي بیا ځي کلپونه پرانیزي او نیمایي نه سوځېدلې پیسې بانک ته راوړي. دغه واقعیت ولې خلکو ته نه افشا کېږي؟
خو د افغانستان بانک رئیس دغه ادعا ردوي او وایي چې د ولسي جرګې غړي په ازاده توګه کولی شي چې دغه بهیر وڅاري. سربیره پر دې ښاغلي صدیق د جرګې د ځینو غړو تورونه بې ځایه وګڼل او زیاته کړه چې د جرګې ځینې غړي دغه بهیر شفاف او ځینې غیر شفاف ګڼي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وای بے مورد پولیس سیاستونه د افغانستان بانک بے کفایتی پاړوندو ادارو کې دفتری ستونزې او په ایران بهرنی فشارونه د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي نور لاملونه دي. دغه په خبره په هر اندازه چې پر ایران بندیزونه او فشارونه زیات شي په هماغه اندازه به د افغانۍ ارزښت راولويږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د پکتیکا مدني فعالانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د زورواکو او خپل سره وسله ول پوړاندې د افغان ولسمشر د وروستیو اقداماتو ملاتړ وکړ. په دې اړه یوه غونډه هم جوړه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، د ولسمشر غني دا هم وغوښتل چې د قانون ماتونکو، د ځمکو د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې خپل اقدامات روان وساتي او د خپل ولس په ملاتړ دې باور ولري. په پکتیکا کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر محمد وسیل صالحی آزادو راډیو ته ویل،
دولت مخالف وسله والو زموږ دولت ګوښلای دی، په هماغه اندازه دغه زورواکو هم زموږ دولت لا ضعیفه کړی او دلته د فساد شتون ته زمینه برابره کړې، د خلکو حقوق یې غصب کړي او د خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي. نو د ولسمشر دغه اقدام د ستایلو دی.
افغان حکومت ویلي چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو لوري د یو شمېر نامسؤوله وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی. مدني فعال غلام رحمان همدرد وایي ولسمشر د زورواکو پر وړاندې خپل اقدامات روان وساتي.
ولسمشر نه مو هیله دا ده چې کوم اقدام چې ده روان کړی د دا جاري وساتي. په دې برخه کې د هیچا لحاظ نه کوي، په دې برخه کې د لوی چا څخه متاثره کېږي نه. ولس د تر شا ولاړ ده، ولس دې باور وکړي، په انشاءالله دی به بریالی وي او بریالی ده.
آزاد خبریال او مدنی فعال علی محمد نظری ویل چې په ټولو خلکو د قانون یو شانت تطبیق د ولس تر ټولو ستره هیله ده.
دا د ولس یو ارمان و چې قانون په هر وګړي ته د زورواکۍ د زورواکۍ د یا وګړي د یو ډول پالیسي په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د زورواکو پر وړاندې د ولسمشر قانوني اقدامات یا قانون ته لیدې راکشول د ولس تر ارمان و چې دغه اقدامات جاري شي.
یو بل تن مدنی فعال عظمت کټوازی وایي د افغانستان ثبات او امنیت په دې پورې تړلی چې قانون ماتون کې د محاکمې میستر را کشي.
دروان حالت کتر ډیر فکر وکړو چې زورواکان ولا لاس خراب ته تاسو کور چې زورواکان هم کوم شي امنیت نه راځي او تاسو کور چې زورواکان چې پټنه یې سړي د افغانستان ثبات سره تړلی خبره ده. افغانستان ثبات خرابې نو دا ډول اقدامات د افغانستان په امنیت باندې مستقیم اغېز کوي.
د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو لوري د سیمه ییزو غیر مسؤوله وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ ترسره شوې دي. چارواکو زیاته کړې هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت ننداره نشي کولی. د هغوی پر وړاندې به اقدام کیږي او ممکن د نیولو دغه لړۍ وغځیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران وایي دوی د خپلو هیوادونو د اړیکو د سمولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اتلس میاشتې مخکې واک ته ورسېد، د امریکا او روسیې لومړني سرمشریزه پرون په فنلند کې وسوه. دواړو ولسمشرانو په یوه ګډه خبري غونډه کې سوې خبرې ګټورې وبللې. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د امریکا په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعا، د سوریې بحران، د ایران د اټومي تړون په اړه اندېښنې، د اوکراین بحران، اقتصادي مسایل او داسې نور هغه موضوعات و چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په دې لیدنه کې بحث ورباندې وکړ. هغه څه چې د دغو مشرانو په وینا تر ټولو ډېر ټینګار ورباندې وسو، د امریکا په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعا وه. هغه څه چې د ټرمپ منتقدینو یوه داسې لوبه بللې چې د دوی په وینا مستقیما د پوتین په لاس کې وه. د ولادیمیر پوتین تر څنګ ولاړ ډونالد ټرمپ د خپلو استخباراتي ادارو هغه نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل چې په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ترلاسه کړي ول. ظاهرا داسې ښکارېدل چې ولسمشر ټرمپ د پوتین دا ټینګار ومانه چې وایي په دې کار کې روسیه سپینه ده. ولسمشر ټرمپ د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په خپلو استخباراتو ډاډه دی، خو وایي ولسمشر پوتین د دې ادعاو د ردولو په برخه کې پیاوړی و. هغه زیاته کړه،
I have President Putin
دی وی د امریکا استخباراتي ادارې وی فکر کوي چې دا کار د روسیه دی. خودلته ولسمشر پوتین ویل چې روسیه نه ده. زه وایم چې داسې کوم دلیل نه وینم چې ولې به روسیه داسې وکړي، خو زه واقعا غواړم د ملي دیموکرات کمیټې سرور وګورم.
But I really do want to see the server.
The بنفوزه جمهوری غشتونکو او دیموکراتانو په ګډون د امریکا قانون جوړونکو تر ټولو د مخه د ولسمشر ترامپ پر دغه څرګندونو انتقادونه وکړل او ویل چې په دې خبري غونډه کې د ولسمشر ترامپ کړنی عجیب او غریب لشرمټکی او د هغه د دندې پترسکی یو حیرانونکې خیانت و. د امریکا ولسمشر تر دې سرمشریزي وړاندې لا تر فشار لاندې و چې یا د دغو اداو په اړه ولسمشر پوتین وننګوي او یا دې د سرمشریزي لغوه کړي. خو ولسمشر ترامپ له پوتین سره د لیدو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې ډیپلوماسي مهمه ده او له مسکو سره رغونکې خبرې د امریکا، روسیې او ټولې نړۍ په ګټه دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه غوښتل ډونالد ترامپ د 2016 کال انتخابات وګټي، ځکه د ده په خبره په امریکا کې جمهوري غوښتونکو داسې هیله ښودلې وه چې له مسکو سره د اړیکو ښه کول غواړي. ولسمشر پوتین د امریکا د اداو په بیا بیا ردولو سره ټینګار وکړ چې د تېرې ورځې خبرې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټورې وې. دوی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ښاغلي ډونالد ترامپ سره زموږ خبرې په صادقانه او رغونکې فضا کې ترسره سوې. زه دا خبرې ډېرې بریالۍ او ګټورې بولم. دواړو ولسمشرانو د غراز د وسلو د کنټرول په اړه هم د بحثونو د پیلېدو هیله وښوده. د روسیې ولسمشر وویل دا مهمه ده چې د اټومي وسلو په اړه باید خبرې پیل سي او زیاته کړه. په دې اړه یې وړاندیزونه هم سپارلې دي، خو د وړاندیزونو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې روسیا او امریکا باید د 2018 کال د هغه تړون پر تمدید خبرې وکړي چې دواړه هیوادونو ته یې د اټومي زیرمې نوي حدود ټاکل. دا تړون د باراک اوباما او دیمیتری مدویدیف ترمنځ لاسلیک سوی وو. د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره په دې خبرو کې د کریمیا او یا د اوکراین د ختیځ د ستونزو په اړه څه ونه ویل، خو ولسمشر پوتین ویل چې ولسمشر ترامپ د امریکا پر هغه دریځ ولاړ دی چې وایي د کریمیا الحاق غیر قانوني وو، خو نور څه ونه ویل. پوتین دغه راز پر امریکا ټینګار وکړ چې پر کیف نور فشار راوړي څو د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړو د ختمولو په هدف د منسک تړون عملي کړي.
ومردل چې د امریکا او روسیې ولسمشران وایي دوی د خپلو هیوادونو د اړیکو د سمولو لپاره لومړني ګامونه واخیستل. په دې خبري مجله کې مو د راپور درلود چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د رد له ځواب سره سره هیله مند دی چې دغه ډله به بالاخره د سولې خبرو ته حاضر شي. د ولسمشر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د 8 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لمانځه وړي. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وی د ولسمشر ترامپ هغه امر به د سولې خبرې لاقب کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېر په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې، نو دغه هیواد ته د افغانانو د بیرته استولو هڅې د توجیه وړ نه دي. د امریکا او روسیې ولسمشران وی د خپلو هیوادونو د ترینګول اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل. ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین پرون د فنلند پلازمېنې هلسنګي کې تر 4 ساعته خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې بحثونه یې رغونکي وه. په مسکو کې د فرانسې سفارت وی په روسیا کې خپل تجارتي ماموریت بندوي او سلګونه زره فرانسویانو د پاریس په سړکونو کې د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې هرکلی وکړ او د هغوی بریا یې ولمنځله.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایې؟
نوم مې سسان عثماني ده.
څه دنده ترسره کوي؟
زه دلته اوس د فروشاتو په بخش کې دوی سره کار کوم.
د کوم شرکت سره د فروشاتو په برخه کې کار کوي؟
برانمارک.
په دې شرکت کې څه تاسو تولیدوي؟ که د بهر توکي راوړي او دلته خرڅوي څنګه؟
زموږ جنسیتونه ټول ترکی دي، اصلي دي. موږ هم غزینه مالونه راوړو او مردانه موږ دلته لرو، خزینه لرو او د کور په بخش کې ریپاک، جان پاک دا شیان ټول دي.
دا ډیره د ترکیه نه راوړي کډ نور هیوادونو نه مرځ
نه زموږ ټول د ترکیه نه راځي
بیا څنګه د کاروبار د تخپل ما شخلي او کنا په دې کې تم صحیح مې
نه زه خپل کار نه لیدل تم
شخه ها اې دې څومره دی
اې زما خپل یا د شرکت تاسو
نه تاسو په خپل راځي خپل
اې موږ هغه زموږ اجازه نه لرو د ما شپړه تاسو
نو دا راته وایي چې مشتریان یا پیرودونکو چې کوم دی هغه خزینه دي کنه لري نه
ډیره خزینه دي انجونی راځي
بیا تاسو دنده څه وخت پیلې
زموږ دنده سهار نه بجو نه تر شپې نه سوجو
تاسو زده ته هم کړی دي
دلته موږ چې راغلو موږ ته ټریننګ راکړي دا دی په واښ
او سره مو نور زده ته هم کړی دي په انتون مکتب مو یې
راځي زه له لیسانس اقتصاد نه فارغ شوم
اقتصاد نه فارغ نو خپل مغړی چې تجارت پیښه
ان شاء الله ان شاء الله
تاسو دې بریالي وای
مننه تاسو نه
کوروازه
د ژوند د رنگونو سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.